د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی پیل شوې. نن د پنځن به ورځ د 1491 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د جون له 28 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله کې تاسو هرکلی کوم. په دې مجله کې په افغانستان کې د قومونو د اتنوګرافي د اټلاس په اړه د راپورته شوی جنجال ورسته حال لرکو. لوی ترنوالی وای په دې کتاب کې هزار قوم ته د سپکاوي د ادعا په اړه څېړنې پیل کړي. خو د علومو د اکاډمۍ رئیس وایي په کار واچي دا مسله په علمي توګه حل شوې وای نه سیاسي. د امریکا دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي د کابل په پوځي روغتون کې د فساد او ناروغانو سره د بد چلند تورونو په اړه څېړنه پیل کړې ده. پر دې او ځینو نورو مسایلو په دې خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې پامر کوي څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن په ملي شورا کې د دولت د مقننه قضایا او اجرایي قوې له استازو سره په ځانګړې غونډه کې برخه واخلي او د غونډې ته وینا وکړي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور نتیجې له پلان سره سم نن اعلانېږي. د ولسمشر باراک اوباما د اداري چارواکو د کانګرس لوی هیات څخه غوښتنه کړې چې له روسیې سره د تجارتي اړیکو د ښه کېدو لایحه د بشري حقونو مسلې ته پاملرنې پرته تصویب کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن په ملي شورا کې د دولت د مقننه قضایا او اجرایي قوې استازو ته ځانګړي وینا وکړي. د ملي شورا غړي چې د دوبي پر رخصتۍ وتللي دي په دې غونډه کې د ګډون لپاره راغوښتل شوي دي. د ازادي رادیو د خبريالانو په وینا د دې غونډې په ترڅ کې ښایي ولسمشر د ښې حکومتدارۍ له اداري فساد سره د مبارزې او د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو د مصرف د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. خو په دقیق ډول تر اوسه د ښاغلي کرزی د نویو خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. ازادي رادیو د د امریکا د خزانه وزارت په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د یوې شبکې پر څلورو غړو بندیزونه وضع کړل. د امریکا د خزانه وزارت پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د شاه محمد بارکزي، حاجی باز محمد، ډاکټر عبدالهادي او محمد اولي نمونه راغلي دي. د امریکا د خزانه وزارت ټول امریکایي وګړي له دې کسانو سره له سوداګرۍ منع کړي او په امریکا کې هم د دې کسانو بانکي حسابونه او شتمني کنګل کیږي. نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. په خوست کې د پرونی انتحاري حملې د وژل شو شمیر لږ تر لږه 1 ته رسیدلی. په وژل شو کې 3 امریکایي عسکر هم شامل دي. حمله پرون د امریکایي ځواکونو پر یوې پوستې شوې وه. اسوشیټ پرس خبري اژانس وایي چې حمله کوونکی پیاده و او د امریکایي عسکرو پوستې ته له رسیدو سره سم ځان الوزولی دی. د امریکا پوځ د خپلو 3 عسکرو او یو افغان ترجمان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. په وروستیو 2 ورځو کې دا د امریکا پر عسکرو درېمه مرګونی حمله ده. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د شکنجې په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې قزاقستان له خپلو نړیوالو تعهداتو سرغړونه کوي. د کمیټې پرون وویل چې د قزاقستان حکومت 9 ازبک پناه غوښتونکي له دې ویرې سره چې ښایي زنداني یا شکنجه شي ازبکستان ته استولې دي. د قزاقستان چارواکو ویلي دي چې د 2 تاجکانو په شمول دا 9 تنه د یوې تروریستي ډلې غړي وو او د ازبکستان حکومت یې غوښتنه کړې وه. خو د ملګرو ملتونو سازمان د قزاقستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې دې 9 کسانو ته تاوان ورکړي او د هغوی د بېرته ستنولو لپاره هڅه وکړي. د ولسمشر باراک اوباما د اداري چارواکو د کانګرس لوی هیات څخه غوښتنه کړې چې له روسیې سره د تجارتي اړیکو د ښه کېدو لایحه د بشري حقونو مسلې ته له پاملرنې پرته تصویب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیم برنز د کانګرس د هیات ته وویل متحده ایالات په روسیه کې د بشري وضعیت څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري خو له دې هېواد سره تجارتي روابط باید له بلې هرې مسلې جلا وي. د امریکا د سوداګرۍ استازي ران کارک ویلي چې په دې ډول امریکا په اګست کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د روسیې له غړیتوب څخه ګټه پورته کولی شي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور نتیجې له پلان سره سم نن نه اعلانېږي. د کمیسیون وویل د کاندیدانو د اعدادو د څېړنې لپاره زیات وخت اړتیا لري. د مصر خلکو تېره اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو په دوهم پړاو کې ګډون وکړ. مخکېنۍ نظر پوښتنې څرګندوي چې د ولسمشرۍ لپاره د اخوان المسلمین د ډلې لخوا کاندید محمد مرسي تر خپل رقیب احمد شفیق مخکې دی. احمد شفیق د پخواني رژیم صدر اعظم و. خو یو شمېر راپورونه وایي چې دواړو کاندیدانو په ټاکنو کې د بری اد اکرره. سورسلی بوای مرستندوی کارکون کی چمتو دی چې د سوریې محاصره شوی هومس خار ته داخل شي څو هغه کسان لدی خارو باسی له دو چیل دو اونۍ رئیس په جګړو کې په دې خار کې بند پاتې دي او یو شمېر هم انټاپیان دي. سره صلیب نړیوال کمیټې وویل چې دواړو لورو پر یو موقت اوربند موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن به د رواني میلادي میاشتې په پای کې د روسیې په شمول درې اروپایي هیوادونو ته ولاړه شي. میرمن کلینتن به په لاتویا او فنلند کې له چارواکو سره تر لیدو وروسته په سان پیترزبورګ کې په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند ویلي چې میرمن کلینتن به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره هم پر دو اړخیزو او یو لړ نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. ازادي راډیو او ریچ په ټوله افغانستان کې په 1200 شپږ نوي منځنۍ څپو سربېره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 څپ هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان لوی ترنوالي وای د افغانستان د قومونو د ایتنوګرافي اټلس د چاپ شوی کتاب په اړه څېړنې پیل کړې دي. د علومو د اکاډمۍ رئیس بیا وای په کار وچه دا مسله په علمي توګه حل شوی وای، نه دا چې هغه تر اولس مشر پورې ورسول شي.
وقتی که اتهام ثابت شد ایجاب بازداشت کرد، بازداشت میشه.
د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د کابل په فوځي روغتون کې د فساد او ناروغانو سره د بد چلند تورونو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې د وزارت لخوا د یو شمېر افغانانو نمونه خپره شوي چې د نړۍ په کچه د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي. د غور ولایت دولت یار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروستي سخت طوفان او سیلاو دوی ته ډېر زیاني او مالي زیانونه اړولي، خو تر اوسه پورې ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. په بامیانو کې روغتیایي کارکوونکي بیا وایي چې د دې ولایت د کارته سول د ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو د مسمومي دود قضیې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغانستان د قومونو د ایتنوګرافي اټلس د چاپ شوي کتاب په اړه څېړنې پیل کړي. دا اداره وایي په چاپ شوي کتاب کې داسې څه لیکل شوي چې هزاره قوم د ځان سپکاوی ګڼي. د کتاب مؤلف وایي علمي څېړنې کړې، ماخذونه او منابع لري او علمي فعالیت ګناه نه ده. د لوی څارنوالۍ مرستیال او د کتاب مؤلف دا خبرې پرون په علومو اکاډمۍ کې یوې خبري ناسته کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
لوی سرنوالی وی هر حسه چې د هیواد د قومونو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او ملي یووالي ته زیان رسوي جرم دی او لعاملینو سره باید قانوني چلند وشي. دا سرګندونه د هغه کتاب د چاپېدو لامل کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. د هزاره قوم سیاسي مشرانو ویلي د کتاب په یوې برخه کې دوی ته سپکاوی شوی دی. دوی موضوع تر جمهور رئیس رسولې او جمهور رئیس په حق له د جدي پلټونو حکم کړی دی. د لوی سرنوالۍ مرستیال عنایت الله کمال د چهارشنبه په ورځ د علومو په اکاډمۍ کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دوی د پیښې څېړل پیل کړي او که معلومه شي چې پیښه قصدي ده، له عاملینو سره به قانوني چلند وشي. ده وویل
موږ امروز در امروز آمدی موضوع بازپرس بوده. وقتی که اتهام ثابت شد ایجاب بازداشت کرد، بازداشت میشن.
دوی مونږ چې نن دلته راغلی یو د موضوع پوښتنه کوو. که تور ثابت شو او د چا د نیولو ایجاب وکړ وبه نیسو. مونږ لومړنی کارونه پیل کړی دی. د قومونو ترمنځ هر ډول تبعیض او اختلافونو ته لمن وهل د قانون له مخې منې دي. لعامل سره به قانوني چلند کیږي او قانون ورته جزا ټاکلې ده.
قانون ته مونږ پیشبینی کړل.
چاپ شوی کتاب په افغانستان کې د میشتو قومونو د ایتنوګرافي اټلس نومیږي. د کتاب لیکونکی سر محقق امین مجاهد ده. دی وای په هیواد کې د میشتو قومونو د پیژنګلوي لپاره اوږدې علمي څېړنې او فعالیت کړي او سي چې لیکلي په حق له معتبر اسناد مؤخذونه او منابع په لاس لري. دی وای
ما هر ځای کې نوښته کړم، جملې شا کلمې شا پر اشاره دادیم او په پای نش نوښته کړم چې یې معخذ.
دو ویل ما چې هر کلمه او هر جمله لیکلي نخه مې ورته ورکړي او لاندې مې لیکلي چې دای مؤخذ دی. ما په دې حق له ټولې منابع راټولې کړې دي. دلته علمي او سیړنیز موضوع په سیاسي اوخته ده. د جملې لومړۍ برخه خلکو تخی او پای ترې پټوي. په ناسته کې د اکاډمۍ ځینو استادانو د لوی سارنوالۍ د مرستیال چلند قهرجن وګاڼه او اعتراض یې پرې وکړ. د علومو د اکاډمۍ رئیس وویل په کار و چې موضوع په علمي توګه حل شوی وی او لازمه نه وه چې خبره تر جمهور رئیسه ورسول شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د کابل په پوځي روغتون کې د فساد او له ناروغانو سره د بد چلند تورونو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د افغانستان، پاکستان او د مرکزي آسیا په چارو کې د دفاع د وزارت مرستیال ډیوید سیدنی د استازو جرګې یوې کمیټې ته په استماعي غونډه کې وویل چې په کابل کې د سردار داود په پوځي روغتون کې چې امریکا ورسره مالي مرسته کوي د اداري فساد په اړه څېړنه پیل شوې او د اصلاحاتو لپاره اقدامات کیږي. هغه وویل هغه څه چې په دې روغتون کې پېښ شوي باید هیڅ یو انسان ته په هیڅ یو ځای کې نه وای پېښ شوي او زیاته کړه چې موږ د کارونو د ښه کېدو لپاره له افغانانو سره ګډ کار پیل کړی دی. د استازو د جرګې غړو تیر کال د هغو پیښو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د دغه روغتون د فعالیت په اړه پوښتنې راپورته کړې چې ویل د افغانستان د ملي اردو غړي په دې روغتون کې د بې پروایي او له لوګې د لوګې له وجې مري. په دې روغتون کې د دغو ستونزو خبره لومړی ځل امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپورته کړې وه چې ازادي راډیو هم په دې مسلې او هم له د ناروغانو له پیوازانو سره د دې روغتون د چارواکو د بد چلند په اړه ډېر راپورونه ورکړل. تېره اونۍ د استازو جرګې جمهوري غوښتون کې غړي جاسن جافتس د استازو جرګې د څار او حکومتي اصلاحاتو د کمیټې لخوا د دفاع وزیر لیون پنیتا ته په یو استولي لیکل هغه غوښتنه کړې وه چې په دې اړه څېړنه وکړي چې آیا امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو په 2010 میلادي کال کې په دې روغتون کې ناروغان سره د بد چلند د ادعاو د پټولو لپاره هڅه کړې وکنه. خو د دفاع وزارت مرستیال دې کمیټې ته چې د استازو جرګې د پوځي خدماتو په کمیټې پورې تړلې ده دې مسلې د سپیناوي لپاره نه بلکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مسلې په اړه غوښتل شوی و. جمهور غوښتون کې استازي مایک کوفمن سیدنی ته وویل چې د کابل له پوځي روغتون سره د امریکا 240 میلیون ډالر مرسته ورکه شوې او حساب معلوم نه دی. هغه وویل افغان پولیس او عسکر په دې روغتون کې له لوږې او روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله مري، ځکه د کورنۍ غړي چارواکو ته رشوت نشي ورکولی. لبل خو د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا د یو شمیر افغانانو نمونه خبره شوی چې د نړۍ په کچه د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون پر دې کسانو د بندیزونو اعلان وکړ. فرشته جلال زیب د دې کسانو د فعالیت د څرنګوالي او پر هغوی د لګیدلو بندیزونو جزئیات د امریکا د خزانه د وزارت د اعلامیې پر اساس وړاندې کړي.
د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په څلورو افغانانو چې د مخدره موادو په قاچاق کې شکیل دي بندیزونه ولګول. د دې وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده څرګنده شوی چې دا کسان د بارګزی په نوم د مخدره موادو د قاچاق د شبکې غړي دي. اعلامیه وایي چې امریکایي وګړي د دې کسانو سره له تجارتي معاملو منه دي او کچېری دا کسان په امریکا کې پانګول لري نو هغه به کنګل شي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې شاه محمد بارګزی د هلمند په ګریش کولسوالی کې د مخدره موادو د قاچاق د شبکې مشر دی. د دې وزارت اعلامیه وایي چې شاه محمد بارګزی تیر کال له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی و. خو شاه محمد یوازینی څوک نه دی چې د امریکا د خزانه د وزارت لخوا تر بندیزونو لاندې راغلی دی. د دې وزارت د اعلامیه پر اساس حاجی باز محمد، ډاکټر عبدالهادي او محمد ولی هم په دې لیست کې شامل دي. واشنگتن باور لري چې حاجی باز محمد د دې شبکې لپاره د کوکنارو د کښت او د تریاکو د لېږدولو چارې تنظیمولې. ډاکټر عبدالهادي د تریاکو د پروسس په تور تر بندیزونو لاندې راغلی او ویل کېږي چې محمد ولی په کندهار کې د دې شبکې مالی مسؤل وو. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول د ادارې رئیس ادم ژوبن پرون ویل چې دا اقدام به د مخدره موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان حکومت هڅې پیاوړي کړي. د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه ویلي دا بندیزونه د دې وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې او په افغانستان کې د افغان ټریډ فینانشل سیل یا د ATFC په نوم د یوې ادارې د ګډو تحقیقاتو په نتیجه کې لګول شوی دی. د اعلامیه پر بنا ATFC د هغو افرادو او سازمانونو په اړه چې په افغانستان کې د وسلوال تشدد لپاره مالی سرچینې برابروي د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو لپاره فعالیت کوي. د امریکا د خزانه وزارت په تیرو یو لسو کلونو کې تر 1300 زیات شرکتونه او افراد معرفي کړي چې په نړیواله سطح د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دې شرکتونو مسؤلین شایي په دیرش کاله بند محکوم سي او تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو جریمه ورباندې راتلای سي. په خپل په شرکتونو باندې جریمه 10 میلیون امریکایي ډالرو ته رسیدلای سي او نور وګړي شایي په 10 کاله بند محکوم سي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې د نوی احمدی لیمیټډ په نوم د پیسو د تبادله یو شرکت او د محمد ولی د پیسو د تبادله شرکت هم یاد شوی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نن په ملي شورا کې د دولت د مقننه قضایه او اجرایه قوې استازو ته ځانګړې وینا وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر به د ښې حکومتدارۍ له اداري فساد سره د مبارزې او د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د مصرف د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزارت په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د یوې شبکې پر څلورو غړو بندیزونه وضع کړل. د دې وزارت په اعلامیه کې د شاه محمد بارکزي، حاجي باز محمد، ډاکټر عبدالهادي او محمد ولي نومونه راغلي دي. په خوست کې پرونی ځانوژن کې حملې د وژل شوو کسانو شمیر الکتر لګه یوشت تنو ته رسیدلی. په وژل شوو کې درې امریکایي عسکر هم شامل دي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور نتیجې له پلان سره سم نن نه اعلانېږي. د کمیسیون ویل د کاندیدانو د اعداو د څېړنو لپاره زیات وخت اړتیا لري. سور صلیب وایي مرستندوی کارکوونکي چمتو دي چې د سوریې محاصره شوي هومس ښار ته داخل شي. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د شکنجې په وړاندې د مبارزې اداره وایي قزاقستان له خپلو نړیوالو تعهداتو سرغړونه کوي. د ولسمشر باراک اوباما د ادارې چارواکو د کانګرس له وهیات څخه غوښتنه کړې چې له روسیې سره د تجارتي اړیکو د کېدو لایحه د بشري حقوقو مسلې ته پاملرنې پرته تصویب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینتن به د روانې میلادي میاشتې په پای کې د روسیې په شمول دریو اروپایي هیوادونو ته لاړه شي. اوسم د افغانستان په اړه وبخي او اوسم د پاکستان د روانو حالاتو په اړه ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شبر د څو لویدیزو ورسپانو پاڼې اړولي او په دې اړه مهم ټکي راوړوي.
لویدیزو چاپي خبرونو د پاکستان د صدر اعظم د لری کېدو مسله څېړلې ده. وال سټریټ جرنال ورسپانې تر دې سر لیکلاندې د پاکستان قضایي کودتا لیکي د پاکستان د ستري محکمې دا پریکړه چې یوسف رضا ګیلانی له صدارت لری کړ د دې هیواد ملکی حکومت ته د یو غیر طبيعي مرګ اشاره ده. د ورسپانې په باور دا کودتا په دې پلمه وشوه چې یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر آصف علي زرداري د اداري فساد تورونه راونه سپړل. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي سربیره پر دې چې دا مسله یو توتیا وګڼل شي یا حساب نشي د پاکستان صدر اعظم ولسمشر په نقشه سول او لدې سره د حکومت د دفاع لیتونو مخه په دې هیواد کې ونیول شو. د ورسپانې په باور په داسې وخت کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په دې هیواد کې تروریستي ډلې غشتل کیږي نو نشي کولای چې له داسې سیاسي شخړو بهر شي. وال سټریټ جرنال بیا د پاکستان د ستونزو په اړه لیکي په دې هیواد کې د خلکو باور کمزوري شوی او دیموکراتیک بنسټونه ضعیف شوی دي. همدارس د متوسطې طبقې مهاجرت بهر ته دوام لري. د ورسپانې په وینا په خو پاکستان له دې قضیه سره چې یو ناکام هیواد دی مبارزه کړې او اوس په بې پروايي او سادهګي لې وی غیر دیموکراتیک مرحله تیری شي. یو بل ورسپانه ډیل ټلګراف بیا د ستري محکمې له لوري د یوسف رضا ګیلانی د لری کېدو په اړه لیکي تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ماتیدونکو ائتلاف تشغورلو هڅې پیل کړې دي. ورسپانه بیا څرګندوي چې د پاکستان د سیاسي مشرانو له خبرو داسې ښکاري چې د دې پر ځای چې د محکمې فیصله رد کړي نوې صدر اعظم بغور کړي. یوسف رضا ګیلانی د پاکستان تر ټولو صدر اعظمانو ډیر وخت صدارت وکړ. د نژدې څلور کاله او درې میاشتې صدر اعظم وو. د پاکستان پیپلز ګوند هم د نوي صدر اعظم د غوړه کېدو لپاره غونډه وکړه او ډیلی ټلګراف لیکي چې په هغه کسانو کې چې د آصف علي سرداري ګوند د هغوی د صدارت وړاندیز وکړ یو هم د دفاع پخوانی وزیر چودري احمد مختار دی. ورسپانه بیا څرګندوي چې د یوسف رضا ګیلانی ملاتړ اوس پوه شوي دي چې د پوز په ملاتړ په پاکستان کې د ملکی حکومت د ړنګېدو هڅې روانې دي. د ټلګراف بیا په لاهور کې د سیاسي چارو د څېړونکو حسن عسکري رضوي خبري راخستې دي چې وایي نوې صدر اعظم به هم د قضایي چارو په برخه کې له هغه ستونزو سره مخامخ شي لکه شاخلای ګیلانی چې وو. رضوي بیا زیاتوي چې ستره محکمه به پر نوې صدر اعظم فشار راولي چې د سویس حکومت ته نوې لیک واستوي څو د ولسمشر زرداري دوسیې راوسپړي. که د پاکستان دغه نوی حکومت ونه توانی شي چې د اقتصادي او سیاسي ستونزو لپاره کار وکړي نتیجه به یې دا وي چې د خپلې بقا لپاره به هڅې کوي.
ازادي راډو اوري. ازادي راډیو ته رسیدلي راپورونه وایي چې د غور ولایت دولتيار په ولسوالۍ کې زور توپان او سیلاب خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ولسوالۍ چارواکو د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په هکله د حکومت مرکزي ادارو تر اوسه اقدام نه دی کړی او د دوی سیمه ییز امکانات نشي کولی چې خلکو ته لازمې مرستې ورسوي. په دې اړه نور حال خان محمد سین څخه اورو.
سرنګه چې د غور ولایت د دولتيار ولسوالۍ له ولایت څخه لري په غرانې سیمه کې پراته ده، توپان او سیلاب زپلو خلکو ته تر اوسه د ژغورنې لازمې مرستې نه دي رسیدلي. راپورونه وایي د چهارشنبې د ورځې په مازیګر زورور توپان او ورپسې سیلابونو د یادې ولسوالۍ خواره واره کلي لاندې کړي او خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دولتيار ولسوالۍ د اجرایي مدیر محمد علي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
ما خارجات دیگه تقریبا 50-60 خانه که با اون جایی که ما رسیدیم سیلاب گرفته بود مردم.
په کلیو کې کوم ځای ته چې موږ رسیدلی یو په 50 شپېته کورونه سیلاب راغله، خلکو ځانونه ایستلی وو. سرنګه چې دا ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې پرته ده، تر اوسه نه یو توانېدلی چې لرې سیمو ته ولاړ او د زیان کره احوال ترلاسه کړو. ښاغلی اخونزاده وویل توپان او ورپسې زورور سیلابونه دوه درې ساعته په سیمه کې روان وو. د موبایل د سیمې اوسیدونکو د پیښې لامل د حکومت بیړنۍ مرستې غواړي.
حکومت اولیا باید دولت اینجا اقدام بکنه او بخشي.
دولت باید لومړنۍ مرستو ته اقدام وکړي، ځکه چې د خلکو ټولې کاروندې سیلاونو وړې دي. خلک دمګړی هر ډول مرستو ته ضرورت لري. لدې مخکې هم په یو شمیر شمالي او شمال غربي ولایتونو کې سیلاونو د خلکو په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه لاندې کړي، ولاړ فصلونه یې له منځه وړي، کورونه یې ویجاړ، څاروي له هوکړي او ځاني زیانونه هم وراړولي دي. سره له دې چې د حکومت اړوندو ادارو ورته مرستې رسولي، خو زیانمن شوي خلک وایي چې ورسره شوې مرستې کافي نه دي.
په بامیانو کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د دې ولایت د کارتې سول د ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو د مسمومېدلو په اړه یې تحقیقات پیل کړي. د بامیان د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر مهر علي حسني ازادي راډیو ته وویل چې په لومړنیو څېړنو کې د زده کوونکو د تسموم نښې نه دي موندل شوي. په دې اړه نور جزئیات فرشري جلالزی په راپورټ کې.
ډاکټر مهر علي حسني وویل چې سیمه ته د دوی اتللې روغتیایي ډلې داسې شواهد نه دي موندلي چې د ګاز په وسیله د زده کوونکو د تسمم کېدو امکان تایید کړي. په وروستیو کې د بامیان د کارتې سول د ښوونځي تر سلو زیات زده کوونکي په داسې حال کې د سیمې روغتون ته ورسول سول چې له دلبدۍ څخه به حاله سوي وو. د ډاکټر حسني په وینا د ښوونځي د اوبو په سیستم کې هم د مسمومونکو موادو موجودیت نه دی ثابت شوی او هیڅ زده کوونکی له دې عمله نه دی مړ شوی. شغلی حسنی ویل د وینې تر لابراتواري معاینات وروسته موږ د ګاز له عمله د مسمومېدلو نښې نه دي موندلې، خو په ټول افغانستان کې داسې مجهز لابراتوار نشته چې د دې دقیق علت تشخیص کړي. موږ تیر کال حتی د ملګرو ملتو د روغتیا د نړیوال سازمان د لارې د دغه تشخیص لپاره هڅه وکړه. د بامیان د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر مهر علي حسني زیاته کړ چې په سیمه کې د امنیتي او صحي ادارو لخوا تحقیقات لا هم دوام لري. د دې په وینا د اوازو خپرېدل او د رواني فشار سره تړلي مسایل هم پر زده کوونکو منفي اغېز کولای سي او د داسې پیښو سبب ګرځېدلی سي. ډاکټر حسني وویل چې په بامیان کې شاید دا پیښه تکرار نه شي، خو په عین حال کې له خلکو وغوښتل چې له دغسې پیښو سره د مخامخ کېدو په صورت کې دوی ته خبر ورکړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په وروستیو کې زده کوونکي د نامعلومو عواملو له عمله روغتیایي مرکزونو ته په ناوړه حالت کې لږدول سوي دي. داسې پیښې تر ډېره حده د نجونو په ښوونځیو کې لیدل سوي دي. په وروستیو کې لسهاوو نجونه د افغانستان د شمالي ولایتونو په یو شمېر ښوونځیو کې مسمومې سوي وي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
او اوس هم د پاکستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه یو مطلب راخلو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري د راتلونکي جمعې په ورځ پارلمان رابللی چې په غونډه کې نوی صدر اعظم وټاکي. وړمورې سترې محکمې یوسف رضا ګیلاني له صدارت لرې کړ. دغه اعلان د خبرو په نتیجه کېږي چې د پاکستان د واکمن پیپلز ګوند لخوا ترسره شوي. دا ګوند په پارلمان کې اکثریت لري. تر اوسه نه ده روښانه چې څوک به د صدارت څوکۍ ته ونومول شي. په دې اړه نور حال د سلطان محمد سرور په رپورت کې.
د پاکستان سترې محکمې چې په تیر اپریل میاشت کې یو فیصله کړې وه چې یوسف رضا ګیلانی د دغې محکمې د احکامو سپکاوی کړی او هغه یې ندي پلي کړي، د سه شنبې په ورځ یې حکم وکړ چې دی دې له صدارته لرې شي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په تیرو دوو ورځو کې سخت زیار وایسته ترڅو یو داسې کس په صدارت وګماري چې هم دته وفادار وي او هم ټول ورباندې سلا وي. پاکستان چې د اټومي وسلې لرونکي هیواد دی او د پاکستانی طالبانو له بغاوت سره مخامخ دی، بلخوا امریکا هم ځکه ورباندې غوسه ده چې هغو جنګیالیو ته یې پناه ورکړې چې په افغانستان کې په بهرنیو او افغان ځواکونو بریدونه کوي. د سترې محکمې د تېرې سهشنبې ورځې فیصلې دغه هیواد له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. یوسف رضا ګیلانی چې د پیپلز پارټي لخوا د 2008 کال د انتخاباتو د ګټلو په نتیجه کې صدر اعظم شوی و، ځکه سترې محکمې له دندې لرې کړ چې د دغې محکمې هغه احکام یې چې په سویس کې د جمهور رئیس سرداری د اداري فساد د دوسیو د بیا راسپړلو په اړه صادر کړي وو پلی نه کړل. د صدارت له مړۍ څخه د ده د پوتلو جمهور رئیس آصف علي زرداري سخت زیارونه پیل کړل چې نوی صدراعظم وټاکي او له وخته مخکې انتخابات ونه شي. چارواکو وویل چې دی غواړي دا خبره نهایي کړي چې څوک به نوی صدراعظم ټاکي. د نساجي وزیر مخدوم شهاب الدین او د اوبو او برېښنا وزیر احمد مختار ګمان کیږي چې د صدارت لپاره دوه احتمالي کاندیدان دي. د پاکستان جمهوری ریاست ویل چې جمهور رئیس له قومي اسمبلی غوښتي چې د راتلونکي جمعې ورځې د مازدیګر په 5:30 بجو غونډه وکړي. د جمهور رئیس مرستیال قمر زمان کایره د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نوی صدر اعظم به د قومي اسمبلی په نوې غونډه کې وټاکل شي. د غراز د ګیلانی مدافع وکیل او د پیپلز پارټي غړي اعتزاز احسن ویلي چې نوی صدر اعظم به خ او ګونته وفادار سړی وي.
پرون د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو د نړیوالو ورځې په توګه ول منزل شو. په افغانستان کې هم دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې افغانستان تر اوسه پورې په نړۍ کې هغه هیواد چې تر ټولو زیات په نړۍ کې له دې هیواده زیات مهاجر په بهر کې ووسی. ملګرو ملتونو د مهاجرینو په اړه په وروستي راپور کې ویلي دي چې تر اوسه پورې 2.5 میلیونه افغانان له هیواده بهر ژوند کوي. نن د ازادي رادیو په سپو پروګرام کې هم دا موضوع څېړل کیږي. په دې پروګرام کې به پر دې غور وشي یا به دا مسله وڅېړل شي چې تر اوسه پورې د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره څه هلې ځلې شوي او آیا دغه هڅې کافي دي او که نه. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د پروګرام له ګډون کوونکو سره وغږیږئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د ژوند رنگونه
درنو اوریدونکو زنن د موسیقي ملي انسټیټیوټ سره غلیم او دلته د موسیقي لوي وړي زدهکوونکو سره غوړم چې مرکه وکم او دا پیانو غږی لګ به پیانو هم واورو بیا خبرې پیل کو. د کوم ځای ستدم کې؟
د درنور
مرسنه راغلی. چیرته اوسی؟ اوس
پروشکا کې.
ولې راغلی پروشکا ته؟
موږ په لاره مړه شوی دی. درنور کې جنگونه او نو عملته مړه شو.
څه دې ته یادېږي؟
نه
ته ډېر وړه پاتې درې. ښه چالو یې کړی.
زه پروشکا ته راغلم کنه زه کاکا را وسلم بیا عملته غټ شلم.
اوس کاکا خو به دې کله نه وایي چې دا موسیقي مزه کوي تنه مکتب وایي.
نه زما کاکا خوخیږي وي آینده کې یو چوشي وي یو غاګوا پیانو.
کله چې حوال ته تو ویل چې راسه موسیقي انسټیټیوټ ته تا څنګه کار اسو تا علاقه مندي درلوده چې راسه کې چا تشویق کړی؟
نه مو خپل راغلم زما خوخی د موسیقي.
بیا د څنګه پیانو خوخه کړ په دومره ډیر حالات کې چې دلته ستا؟
مونږ چې دلته راغلو بیا مونږ چې ولیدل بیا زما خوخه راغی چې زه هم درشته خوخم.
که اوس ته څو میاسته دلته کار کړی؟
زما 5 میاشت.
په دې 5 میاشتو کې څومره شیان زده کړي؟
زده کړې مې دي 3.
د څه له مخې کار کوي؟ یا د نوټ له مخې کار کوي؟ څنګه
مونږ چې دلته راځو استاد د نوټ مخ نه کار کوي او تمرین هم کوو بیا درس.
څه د ورځې 2 ساعته کاراته وایي چې د درس وایي د موسیقي؟
د موسیقي زموږ ساعتونه خپل ساعت کې وي. شنبه 1 ساعت زه کار کوم، 1 ساعت نور جنکي کار کوي. بله ورځ بیا 1 ساعت موږ نه پرسانۍ چې وي هماغه نوټ کار کوي.
خوشحاله یې سره ځي دلته موسیقي زده کوي وخت ښه تېرېږي. ډېر زیاته مننه.
په همدې سره البته د ژوند رنگونه په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پاتې ورسید.